شاوخوا ولسوالیو اوسیدونکو لپاره وضعیت لا ترنګلای کړای. دوی په مرګونو ناروغیو اخته دي او دا هغه سیمې دي چې روغتیایي خدمتونه پکې د بودیجې د کمښت له امله درېدلې او یا هم ځنډول سوي دي. راپور کې راغلي کورنۍ اړې دي چې په خرابو سویو سړکونو کې د اوږده واټن سفر وکړي، ډیری وختونه د هغو فیسونو یا پیسو پر ورکړې مجبوري کې چې دوی توان نه لري. په داسې حال کې چې په ټکو یې جدي ناروغ ماشومان، د زیږون پر مهال میرمنې او د اوږدمهاله ناروغیو لرونکي ناروغان د بیړنۍ پاملرنې ترلاسه کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دا هغه څه دي چې د بلخ ولایت ځینو اوسیدونکو میرمنو هم یادونه وکړه. د بیپولي ډاکټرانو سازمان خپل راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې چې د ناروغانو درجه کولو سیسټمونو کې نیمګړتیا، ناکافي زیرمې او د روزل شویو روغتیایي کارکوونکو کمښت دا ناورین نور هم پیچلی کوي، چې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه نا بغل، نس ناستی او خورزوکی لامل د ماشومانو د مړینې د کچې لوړېدو لامل ګرځي. د سازمان د دې ټولو ستونزو د حل لپاره د بیړني پانګونې او ملاتړ غوښتنه کړې ترڅو په ټکو یې د نورو د ژوند د ځای کېدو مخه ونیسي. هڅه مو کړه د دې سازمان او پراپور کې د مرکزیو کسانو روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي لامل د شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت نظر ولرو، خو یاندې شرافت زمان د راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف د ډسمبر په 2 په یو راپور کې د افغانستان ختیځ کې ورته وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. په دې وروستیو کې د روغتیا نړیوال سازمان په ګډون ګڼو ادارو د زمي پر راتلو او د هوا په سړېدو د هیواد په روغتیایي سکتور کې د ننګونو اړوند اندېښنې ښودلې او ټینګار کړی چې نړیوال دې زر تر زره ورته مالي ملاتړ چمتو کړي. دغو ادارو راپور ورکړی و چې د یاد مالي ملاتړ د نشتوالي له امله په افغانستان کې سلګونو روغتیایي مرکزونو خپل فعالیتونه ځنډولي او دا به د افغانانو لپاره په ځانګړې توګه په داسې یو وخت کې چې میلیونونه کډوال بیرته افغانستان ته په ستنېدو دي وضعیت
لا پتا رکړي.
لا اعتراضونو،
لا بازارونو،
لا لوبغالو،
لا نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په 2021 میلادي کال کې د طالبانو لبیا وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې نفوس ته د چین لیوالتیا زیاته شوې ده. کابل او نورو ښارونو ته ګڼ شمیر چینایان را مات شول او خلک به په واټونو کې له چینایانو سره ډیر مخامخ کېدل. خو وروسته لدې چې د 2022 په دسمبر کې د کابل په لونګان هوټل کې پر چینایانو برید وشو او د عیش مسؤلیت واخیست، په ښارونو کې د چینایانو حضور کم شو. چین له هغه مهاله د افغانستان په ځینو پروژو کې په احتیاط پانګونو ته دوام ورکړ، خو د چین پانګونه په دې حد کې نه ده چې په افغانستان کې خلکو ته د کار فرصتونه پیدا شي یا د لوی بدلون سبب شي. نه په مسی عینک کان کې کار پیل کړ او نه د افغانستان د تیلو او ګازو په استخراج کې پانګونه وکړه. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د چینی یوازینۍ لویه پانګونه د 2023 په جنوري کې د امو دریا د تیلو په حوزه کې د چین د سینکیانګ د مرکزی آسیا د تیلو او ګازو د شرکت له لوري د تیلو د استخراج پروژه و چې هغه هم د سش کال په جوزا میاشت کې د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت لغوه کړه. دغه وزارت د قرارداد د لغوه کولو دلیل د چینایي شرکت تکراری سرغړونې او د قراردادي مکلفیتونو په پوره کولو کې پاتې راتلل وبلل. له دې سره د امو دریا د نفتي حوزې د تیلو د استخراج قرارداد چې تمه وه 15 کاله دوام وکړي لغوه شو. د امو دریا نفتي حوزه د افغانستان د شمال په سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې پراته ده چې لږ تر لږه 4500 کیلومتره ساحه رانغاړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړی خانجان علي کوزای وایي چې چین په افغانستان کې په داسې کومې پروژې پانګونه نه ده کړې چې بنیادي ارزښت ولري.
د سرمایه ګزارۍ په ارتباط باندې د دولتونو په سطحه باندې داسې کومه کامیابه پروژه اوس په افغانستان کې د دوی نشته دی. مثالونه کې کړی په کوم وخت کې کړی چې کرزی په اول جمهوریت کې، مګر تر اوسه پورې یو سراکه هم نه دی جوړ شو. همدارنګه په شمال کې یو پروژه د نفتو ګازو په ارتباط باندې یو پروژه اخیستلې وه او په اول سر کې هغه بیرته ناکامه شول. امارت اسلامي ته بیرته واخیستله. نو داسي اومدا او غټا پروژه چې بنیادی ارزښت لري هغه په وانسان کې دوی تر اوسه پر سر مې گزاري نه دا کړی.
چین دل ویدیزو هیوادونو پشان نور هیوادونو ته وړیا مرستنه ورکوي، عموما پور ورکوي یا په داسي پروژو کې پانګونه کوي چې عموما مواد لکه تیل او معدنی مواد ورڅخه تر لاسه کړي او په مقابل کې خپل تولیدي محصولات صادر کړي. په 2022 کې افریقایي هیوادونه له چین څخه 140 میلیارد ډالر پورې وړي وو، خو له هغه وروسته دغه هیوادونو ته د چین له لوري د پور ورکړه کمه شوې او علت یې دا دی چې اکثر افریقایي هیوادونه چین ته د خپلو پورونو د ورکولو توان نه لري. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش د چین دا تګلاره له یرغملولو سره ورته بولی.
فکر کوم چې چینایان غټ او ژور اهداف افغانستان ته لري، خصوصا د اقتصاد په برخه کې. په دې دلیل چې چینایان هر هیواد ته ور داخل سوي او پانګونه کړي ده، تر ډیره حده د ګراوګانګيري اقتصاد په نظر کې نیولای ده. خو دلته په افغانستان کې د وسنی نظام مشران تر ډیره حده د دوی په سیاست پوهی هڅه کوي چې د افغانستان په ملي منافعو داسې لوبه ونسی لکه چینایانو چې په تانزانیا، ساوت افریقا او همدارنګه په وینزویلا کې تر سره کړی دي.
شغله تلاش په عین حال کې د امودریا د تیلو د حوزې د قرارداد لغوه کېدا ته په اشاره وایي. فکر کوي چې د طالبانو واکمنان د چین د پانګونو جانبي اوارزو ته پام لري او هیله لري چې چین په افغانستان کې هغه لوبه ونه کړی چې په افریقایي هیوادونو کې وکړه. د چټم هاوس د یو راپور لمخي انګولا 13 میلیارده، زامبیا 10 میلیارد او کینیا 5 میلیارد ډالر له چین څخه پور وړي دي، خو دا هیوادونه په ادا کولو کې ستونزې لري او چین چې کله پوه شي چې څوک پور په ټاکلي وخت نشي ورکولای، هغه مهال د پور شرایط لا سختوي. او دا په داسې حال کې چې د چین اکثره پروژو د افریقایي هیوادونو خلکو ته د کار فرصتونه برابر کړي نه دي. د بی بی سی د راپور لمخې چین انګولا ته د زیربنایي پروژو د جوړولو لپاره ډیر پور ورکړی، خو د دغو پروژو له کبله د دې پر ځای چې ځایي خلکو ته د کار فرصتونه ایجاد شي، 120,000 چینایانو ته کار برابر شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی غړی خانجان علي کوزای وایي چې چین همدا چلن له ټولو هیوادونو سره کوي.
د چینایانو برخورد د سرمایه گزارۍ په ارتباط او د کاروبار په ارتباط باندې ټولې دنیا سره یو رقم څه دی. په بعضي مصافات ملکونو کې دوی کوشش کوي چې یا معدنونه یا هغه پروژې چې طویل المدته یا هغه په ډیر ارزان نرخ باندې واخلي او دوی د ډیرې ګټې په تمه یې هر وخت.
شغله علي کوزای وای چې له چین سره د افغانستان سوداګری راکړه ورکړه چې په خوا 4 میلیارد ډالر ته رسیدا، اوس په کال کې 1.5 میلیارد ډالر را د همدارسو ول چې له افغانستانه چین ته یوازې جلغوزي صادریږي چې د پروسس انتقال او تای مراحل چاري په خپل چینایان کوي. د سیاسي چارو شنونکو او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز رئیس حاتف مختار بیا وایي چین د خپلو پانګونو په بدل کې اکثرا د اوږدمهاله قراردادونو او سختو شرایطو غوښتنه کوي چې کېدای شي د افغانستان د سرچینو او اقتصادي ودې کنټرول د دوی لاسته واچوي. د بلګي په توګه وایي که د قانونو د استخراج قراردادونه شفاف او عادلانه نه وي، ډیره ګټه به چین ته ولاړه شي او افغانستان به لږه ګټه ترلاسه کړي. د له چین سره د افغانستان د سوداګرۍ یو بل اړخ ته هم اشاره وکړه. ویل
د چین لخوا افغانستان ته ډیر ارزان توکي راځي لکه کالی، بوتان، برېښنایي سامانونه، د کور توکي. خدا ټول د افغانستان ځای فابریکې لمنځوري، بیکاری زیاتیږي او کارګران کار نسی موندلی. افغانستان له چین نه ډیر اخلي خو په بدل کې لږ شان لیږي، نو پیسې به هر تزي او تجارت توازن خرابیږي. چین زموږ مسلی تیم او تیل اخلي خلوی پروژې نه پیلوي. همدغه ټکی کې د افغانستان د منافع او پر ضد دغه بازار ګورو. موږ په دې معتقد یو چې چینایان باید د افغانستان سره د افغانستان منافع هم په نظر کې ونیسي. خو په غوټه کې دومره ویلی سو چې افغانستان ته ضرورت داده چې د چینایانو سره د خپلو اقتصادي محور سیاست لپاره داسې یو تعریف ولري چې افغانان دې پکې زیانمن نشي.
شغله مختار له چین سره د افغانستان ډیر نږدې اړیکې هم ګټوري نه بولی او فکر کوي چې که افغانستان چین ته ډیر نږدې شي نو له سیاسي نظره به له امریکا او لویدیځ څخه لري او په نړۍ کې لا ډیر منزوي شي چې د دې په باور دا د افغانستان په ګټه نه ده. له خبرونو ور اخوا زین خلک وای چې عینکې د ښکلا او فیشن لپاره پسترګو کوي، خو یو شمیر نور بیا وای غواړي په دې ډول خپل سترګې د لمر او نورو موزرو رڼاګانو څخه خوندې کړي. عینک پلورونکي وای د دې عینکو قیمتونه متفاوت دي، لسګونو نیولې ان زرګونو افغانیو پورې رسیږي. ډاکټران د دې عینکو پسترګو کول په ټوله کې ګټور ګڼي، خو ټینګار کوي چې عینکې باید معیاري وي. جزئیات په دې راپور کې سره ورو.
بینومره عینکې د ډول کډستر کو د خوندیتوب لپاره یو شمیر خلک په ځنګړی ډول پیغله او ځوانان وای د ډول لپاره یې کاروي. د کابل سیدونکو عمر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
لکه څنګه چې تاسو ګورئ زما په سترګو د تور عینکې دي، عینکې زه د فیشن په سترګو کوم خوخیږم. وس هم په کور کې شپږ ډوله نور عینکې راسره دي، د سره و ډوله شول خو دې عینکې ښه شته چې څوک استفاده کوي. لکه څنګه چې وسه د کابل ښار کې مونږ ګورو هوا ډیره خراب ده، نو دې خطر هم خدي لمر لپاره هم خېدی. زه خپل فیشن لپاره استفاده کوم.
خو یو شمیر نور بیا وی لمزرو وړانګو او رڼا او د سترګو د خوندیتوب لپاره کاروي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو سیدا وای،
د ما اوټوماته نه کېدی کله چې دا په کمپیوټر کې کار کوم یا بیرون زما نو لمر را باندې ډیر تاثیر کوي سترګو نه مخ کې راځي. دا نه کې چې په سترګو وي نو به دونه نه په تکلیف یم.
بنومره نه کې هغه چې هیڅ ډول نمبر نه لري او د سپینو تر څنګ رنگینه هم پیدا کیږي. دا د نړۍ په نورو هیوادونو کې ډیر استفاده کیږي، خو افغانستان کې ډیر کارونکي نه لري. د دې نه کو قیمتونه خو او فریم یا چوکاټ ته بکتو یې متفاوت دي. کابل کې د نه کو د و پلورنځي خوان حمید الله ازادي رادیو ته وویل،
نظر به کیفیت شیشه وکړي
د خيخي او فریم کیفیت ته په پام فرق کوي. سپین خيخه دا اوټومات خيخه دا اوټومات پلاستیک دی او سپین پلاستیک دی. یو جوړه سپین خيخه 200 افغانۍ دي، اوټومات خيخه یو جوړه 350 افغانۍ، دغه شان سپین پلاستیک راځي 300 افغانۍ، او اوټومات پلاستیک چې د کمپیوټر او موبایل د رڼا ضد دي یو جوړه 400 افغانۍ، او دغه شان د لمر وړانګو ضد 500 افغانۍ. همدارنګه فریمونه هم فرق کوي، له یو سلو 500 افغانۍ شروع کیږي تر 3000 افغانۍ پورې.
ډاکټران وايي د بنومره نه کو بسترګو کول څو ګټې لري. لنورو شانه یا جسمونو او ضربو دلمر وړانګو او دغه شان د کمپیوټر او موبایل له مزرو رڼا وي ساتي. هټینګر کوي چې داینه کې باید معیاري وي. د سترګو متخصص ډاکټر خوشاله مان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
ولې اوس جانبي اوري زیاد چې ځینې خلک مثلا دا سه عینکې استعمالوي چې هغه سټانډرد عینکې نه وي، یا شیشه سټانډرد نه وي، یا رنګ سټانډرد نه وي. د سټانډرایزیشن باید د عینکو د متخصص یا د سترګو د متخصص نه پوښتنه وشي چې کوم رقم عینکې د لپاره پکار دي، د چش د لپاره پکار دي.
ډاکټران د سپارښتنه هم کوي چې عینکې هغه ک نمبر وي ک به نمبر مخکې له دې چې پسترګو شي باید په یو ډول پاک او مخصوص ټوکر چې عینکو سره ورکول کیږي یا هم کاغذي دسمال سره پاک شي. ځکه د دوی په خبره د ککړو خې عینکو پسترګو کول کتل ستونزمن او سترګې ستړي کوي. پرې د ناستو مزورو زراتو لامل انسان د سترګو په ناروغیو اخته کوي او په ټوله کې د سترګو لید د کمیدو لامل ګرځي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورته
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي ملما
د ازادي ملما د خبرونه تاسو احمد تکل ستاسو هر کله کوم جنید بنسټ هر کال د پښتو ادبیاتو د واده لپاره شاعرانو ته جایزې ورکوي د جنید شریف ادبی جایزې ل 2022 میلادي کال رئیس هر کال پښتنو شاعرانو ته ورکول کیږي جنید بنسټ د لومړي مقام لپاره یوې خزینه او یو نارینه شاعر ته هر یو ته $1500 او نور غره شیرونو ته د $300 جایزې ورکوي په نارینه وو کې لومړی جایزه سک کال فرید قربان او په خزو کې دا جایزه عقل اسد وګټله نوري جایزې بیا مجدي باران اجل احمدزي او حمیم نهام ته او یو تشویقي جایزه سره سایست ورکړل شو د ازادۍ ملما په دې خبرونه کې د 2015 کال د نارینه او د لومړی جایزې لګټون کې فرید قربان سره خبرې شوې فرید قربان په پیل کې خپل ځان را پیژني
زمانو په فرید الله دای او تخلص می قربان دای د خوست ولایت اوسیدونکو ما او دلته مخنای کله شې دای هغه د خوست تنوی ولسوالۍ اړوند نریزي کله ورته وای او لکمرغه نریزي کله د کاروان سیب د نوم سره ډیر تړلای دای نو دا امتیاز موږ تم حاصل د کاروان سیب کلیوال یو د پخوانی کلی په لحاظ اوس دلته خوست مرکز ته اوسېګه ما خوست شردیت پانتون کې ما ادبیات ولوستی دي او بیا په مختلفو دلته پانتونونو کې لیسو کې استاد پاتې شوی یم او نږدې شپږ د شکل عمر لرم
قربان صاحب بلتیامو له شعر سره لڅه وخت نه وام د پښتنه ځکه کوم چې ځینې خلک فکر کوي چې دوی له شعر سره پیدا شوي دي ستاسو په مسله کې همدا کیسه وا او ک ورسته له شعر سره مخامخ شولې یا ورسته پوښولې چې قربان شاعر دی
دا زه تکل صاحب ز فکر کوم دا د شعر لیکلو د ورتیا یا زنګرتیا چې دا خو د سړی د په طبیعت او فطرت کې وی دی ورکوالینا خو دا بیا ورستو مثلا د صلاحیت را څرګندېږي زه چې لا ډیر وړو کوم هغه وخت تقریبا چې لاس کلن به ومه لیکل منه شول کولای ز پاکستان کې هغه وخت زموږ کورنۍ وسیدا نو کله کله په میچ را د سندرغاړو شعرونه او سندره اوریدي هغه په میکوله چې همداسې یو چې جوړ کما وسم هغه وخت ما د املام نشولې کلای وستل من سم نشول کولای او بیا به ما د کلی جماعت تکلم یو څلې کلمې کولای شول وسم را تیادی کی جماعت د سندرغاړو د سندرو غونټې په میو چې لیکل یو ورسته چې دلته راغلم د 2001 دوه کال وطن ته چراغلو نو دلته یو خوانځي ته ورغلم او څې لویو مو مچ خوانځي ته ورتلم نو بیا مې لکه مطالعه شروع کړه کتابونه مې لوستل د مختلفو شاعرانو اغه صلاحیت زه فکر کوم په ما کې وای او صدا غا د شعر سره مې علاقه وا نو ورسته بیا په دې لیکلو مو توانې د مشال طبيع مشاعرو کې مې ګډون وکړ بخې زیاتې مشاعرې ملګرو سره مباهیرونه جوړ کړل ادبی غونډې به مکولې مشاعرې به کره کتنې به زه فکر کوم د شایانو بیا یو څه ډیر تاثیر وکړي چې اغه مزه عمل نه شعر لیکلو ته وحسولم
په یاد مو دي چې لمړني شعرونه مو په څو کلنې کې لیکلې دي
زه فکر کوم دغه بوله کلند یار لسکلن ورومه چې هغه لومړني شعرونه مې لیکل خو هغه وخت ما مخکې تاسو ویل هغه کتابي مطالعه مې نه وکړې د شعرونو او البته چې موږ ستاسو پاکستان کې البته غم نه واده د ملګرو شاعرانو سره زموږ اړیکه نه و زموږ عمر هم یو څه کم وو نو په اصطلاح دا ستې هغه شعر خو نشته ورته ویل خو ماګه د سندرغاړو روپۍ په مشاورې دي چربای ته په مشاورې دي او ځینې سپې په مختلف ځان نه جوړولې نو تقریبا زه فکر کوم دغه یار لسکلن بوله سکلن وو ما چې په اصطلاح شیرونه لیکر مې را شروع کړل
هغه شیرونه مو ساتلې دي کوم لری غرزولي
نه هغه خو مې نه دي ساتلې اوس دغه دا و تکل سي چې هغه وخت ما دغه لیکلم سم نو وزده هغه دا ول چې اوس یې ملالي کوم نو مې دا بل پدیم ډیر نه پوي د ما چې شیرونه باید سړای و ساتي دا بیا کتاب بیا بیا به خلک اوري نو بس هم داسې یو شوق او یو ذوق هغه به مخفل پاله مثلا ځان سره ملګرو سره هغه وخت چمزولي مو دوی سره به می دغه شیرونه زمزمه کول یو نیمه راتیاه دا سه خو لیکلې بلکډیر منظم نه دی راسته
راتوي وای هغه مو چې په یاد دی ک غواړی راتوي وایست
زه په کوم عدالت چې لمړنۍ شعر د رادیو کې به مشاعره کې دا چې وطلم با دغه وخت یو شعر راتیاه دی وسم کله کله ملګری یادای داسې یو شعر و چې نه پوهېږم د څڼو خلک دي د زول خلک دي پښتانه ښه پوره په ټول خلک دي او موږ د خپلو د ماحول خلک یو ښکلې زموږ د ماحول خلک دي نو دا هغه فکر کوم زما هغه لومړني بیتونه به یا به هغه د لومړنی وخت شاعري
ډېر ښه مخکې تاسو یادونه وکړه د شاعر په فطرت کې تاسو ویل چې یو شاعر ناست وی چې بیا وروسته په خبرو راځي وروسته شعر وایي وروسته یې لیکي تاسو په نظر هغه چې په فطرت کې شته ولما شومتوب وی هغه یو شاعر دی او ک یو داسې شخصیت دی یا انسان دی چې په وزن پویږي په تصویر پویږي او آهنګین ذهن لري دا یو شخصیت دی او فکر کوي چې نه شاعر دی پورا
نه زه دا خپل زه فکر کوم دا کله به انسان چې دی دا تر یو څه اندازه د شاعرانه طب لري یا شاعرانه ذوق لري هر انسان چې دی دا عواطف لري احساسات لري په ژوند کې له مختلفو حالاتو سره مخامخ کیږي او له وړوکوالي نه ډېرې رنگینې شېبې ډېرې د درد او غم شېبې په اصطلاح تجربه کوي نو اول خو سړی شاعر وي یوازې مثلا شاعر په باطن کې دا بیا وروستو دا کېږي چې سړی مثلا دغه نظم زده کړي دغه د شعر چوکاتونه زده کړي دغه اوزان زده کړي د شعر په باریکیو پوه شي خو زه فکر کوم دا اوس هم زموږ ډېر پښتانه یا به ووایم د ټولې نړۍ انسانان کا دوی سره سړی مخ کېږي د دوی نه ډېرې داسې په نثر کې ځینې داسې کیسې اوري ځینې داسې خبرې ترې اوري ځینې داسې متلونه ټوکې چې هغه په خپل ذات کې شاعرانه ارزښت لري هغه په اصطلاح شعر پکې زموږ ډېر دغه مشران چې خبرې کوي زموږ ډېر دغه کلی کې چې حتی ماشومان خبرې کوي د دوی هغه خبرې داسې وي چې سړی په اصطلاح هغه نثري شعر خو ورته ویلی شي بیا وروسته زه وایم دغه د شعر دغه د نظم برخه چې دا یاده د کافي او ردیف چې موږ ورته وایو دغه مسایل چې دي دا خو یو ډول کسبي زده کېږي غونډې نور لومړی سړی په باطن کې یو شاعر وي او دا هر انسان وي خو ځینې به د خپل عواطف د خپل احساسات دا به ډېر پرې غالب وي چې دې ته یې مجبورۍ چې بالاخره دغه ولیکي په کاغذ چا ته ووایي او ځینې نور له بده مرغه همداسې پټ پاتې کېږي زه اوس هم وایم چې دا څومره شعرونه چې په هره ژبه کې لیکل کېږي له دې نه ډېر خاورو سره خاورې کېږي هماغه خلک چې له منځه ځي پېړۍ پېړۍ دا نسلونه له منځه ځي له دوی سره دغه شعرونه دغه شاعرانه خبرې دغه خیالونه د تخیلات هم ورسره خاورې کېږي نو ډېر محدود داسې چې دا په اصطلاح هغه شعر منظم ولیکي بیا
تاسو د پوهنتون استاد هم پاتې شوی یاست بیا به وروسته دا راته ووایئ چې کله کله کره کتنې هم لیکئ که نه لیکئ خو اوس که کولای شئ خپل یو شعر راته ووایاست
مسترګو تکل ته بس دا نور خبرې په بیا ورستو که زما یم لومړی په شعر وایم زه او که تاسو اجازه وي زه به لومړی یو غزل وایم اوریدونکو ته پرې لکه تاسو مو خوښی دا غزل یو څه وګدای که کدا یو بایټ دا نو دا ټول به وایم تاسو اجازه دی
مهرباني وکي
خوښ د خپل بربادای لا پنجام شو خوښ د خپل بربادای لا پنجام شو به خودی راغله ورستی تاس کی د جام شو او لطف بچوی د بنیاز خپل نور ادا هم بو یا غنیمت چه بد پام شو مینا سرنګ تکمیل د خپل اجاز شو مینا سرنګ تکمیل د خپل اجاز شو مکتبور ورس پر بل پک خام شو تا د ناس خواګه مراغ ل تصور تا د خوبو غند خواره په درو بام شو دا دنیا اس باد د کومې به حصہ یې کړی دا دنیا اس بات د کومې به حصہ یې کړی څه تکرار تکرار په نه پای نیلام شو او ځان مینې څه خو خیال بو یا زموږ هم ځان مینې څه خو خیال بو یا زموږ هم نور په عشق کې د ورکو په مقام شو او ترا نغلې چې مو اوخ کې در پیرزو وای اخر خپل بدقالی ته په سلام شو چا دې نوم واخیست محفل کې د قامتې چا د نوم واخیس محفل کې د قامت به اختیار ل ناستینه په قیام شو او هر یو جام په نوم د مینې د مستۍ کړو څه ځای ناستی د منصور څه د خیام شو او اخیری بایتای او با وجود مکانی د درد خپل کړل لکه واورې ورو په ورو پسې تمام شو
ډیر زیاته مننه قربان صاحب په غالب ګمان تاسو همدا شعر هم په هغو شعرونو کې و چې تاسو د جنایت د جایزې لپاره کاندید کړیو تاسو سکل په 1400 کال کې د جنایت لومړی جایزه وګټله، د دې جایزې په باب لاند راته وایست او بیا د هم ورسره وایست لطفا چې ستاسو کوم شعر د جنایت جایزه واخیسته.
تکل صاحب د جنایت بنسټ پاړه خو ډیر پوهېدم مخکم، ځکه دغه د څو کاله دغه سلسله را روانه وه، شاعرانو ته دغه جایزې ورکول کېدې، نو دا چې سکل مام شعرونه ورولېګل طبیعي ده چې اوږده معلومات سړی نور هم کېږي، او زه او خدای شته دې سره مې ډېره دلچسپي نه وه چې سړی دې مثلا په دې پوه شي چې دغه جایزه څوک ورکوي، خو بیا هم هغه څوک چې ادبیاتو سره پاتې کېږي نو دا ورته مهمه وي. نو دومره پوهېدمه چې استاد جنید شریف چې دی هغه ډېر په اصطلاح د وطن یو ډېر قدرمند کس دی، استاد دی، خپله د لیکوالانو فرهنګیانو او شاعرانو سره پاتې شوی دی، د دوی په کورنۍ کې ډېر ښه لیکوالان او شاعران شته، او دغه بنسټ چې دی اوس په اصطلاح هغه هسته و چې دا په امریکا کې ده، او بیا په دې مې هم سر خلاص و. هغه زما د شعرونو د ورلېږلو یوه وجه هم دا وه چې ما په وروستیو کې خپل شعرونه ډېر په ټولنیزه میډیا کې نه خپرول، نو ما سره یو تلوسه وه دومره خبر وم چې دغه جایزې ته چې شعرونه ورلېږل کېږي حتماً زموږ استادان مشران ګوري، نو ما وی دا به ډېره ښه شي چې انسان ته معلومه شي چې دغه شعرونه اوس په لیکلو ویلو ارزي که نه ارزي. په دې پوهېدم چې یو کمیټا شته او هلته دغه درې شاعرانو ته جایزې ورکوي، همدا ډول یوه امتیازي جایزه ورکوي لکه تېر کال چې فکر کوم کاروان صاحب ته ورکړې وه، دا کال زموږ ډېر ښه شاعر صالح صاحب ته ورکړې وه.
یوه تاسې قربان صاحب چې تیر کال رحمت شاه سایل ته ول هغه نه مخکې کال باندې پیر محمد کاروان ته وه، او سکال لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه سالک صاحب ته.
دومره زه پوهېدم خو په ټوله کې سړی دومره ویلی شي چې خپله دغه جایزې ورکړه، خاص پښتو کې، پښتو ادبیاتو کې، دا ماته یو ډېر داسې ځانګړی کار بریښي، ډېر د قدر وړ کار بریښي، ځکه زما غوندې شاعران چې شعرونه یا ډېر نه خپروي یا په اصطلاح یو ډول ډاډانه وي دوی په دې اړه چې دوی شعرونه په لیکلو او ساتلو ارزي که نه ارزي. زه فکر کوم دوی ته ډېره حوصلات لري چې دوی ته ډېر ډاډ حاصلېږي. ډېر په یو درانه نظر ورته ګورم، ځکه دا ډېر ستر معنوي ارزښت دی، او بیا په داسې وجه ده چې لکه پښتو چې ده چې ډېر دغه جایزې او دا شیان نه نشته، خو چې مثلا په نړیواله کچه هېواد داسې جایزې لري، مثلا دغه د نوبل جایزه ده، خو خپله بیا د هېوادونو په کچه مثلا په امریکا کې مختلف بنسټونه دي، د مختلفو خلکو لخوا بنسټونو لخوا خلکو ته جایزې ورکول کېږي، خو پښتو کې دغه تشه وه تر څو شاعران له دې هم خپل ځانونه واړي. لکه ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې زه په خپل شعر باندې دومره ډاډه نه وم، او دا راته معلومه وه چې حتماً دغه شعرونه استادان ګوري، یو کمیټه یې ګوري، نو اوس هغه ډار چې دی ماته یو څه حاصل شو. نو خپله دغه د استاد دغه کار چې دی، دغه د جنید بنسټ دغه قرباني چې ده، دا ډېره د ستایلو ده او ډېره د قدر وړ ده.
مننه. او دا مو ونه ویل چې کوم شعر ستاسو د کال جایزه وګټله؟
تکل سیم ما خو څو شعرونه د جایزې لپاره کاندید کړي وو، ورلېږلې مې وو، دوی درې شعرونه غوښتل، نو درې شعرونه وو. زه فکر کوم لکه تاسو یو شعر پکې دام و چې دا ما مخکې اورېدونکو ته ووایا، دا شعر هم پکې وو او دوه نور غزل هم وو، نو ټول درې غزل مې ورلېږلې وو، دوه نور دي او یو پکې دا وو.
مننه. ستاسو قربان صاحب شاعري ډېره په کومو فورمونو کې ده؟ ډېر په کلاسیکو یا زړو فورمونو کې شاعري کوي، او که په نویو قالبونو کې هم شعر وایي؟
تکل څه زه فکر کوم دا د پښتو د شاعرۍ سره دغه غزل قالب چې دا یا ژانر چې دی ډېر سره خوړلای دی، یا دا کېدای شي په غیر لاشعوري ډولم چون په غزل کې ډېره شاعري شوې ده، د خوشحال نارانی ولې بیا ته د حمزه بابا او حمید مومند شاعر او د اوس پسرلی صاحب د نور دغه سترو شاعرانو چې کومه شاعري کړې ده دوی اکثره په غزل په کې ده. نو زما هم ډېر غزلونه دي او اکثره مې غزلونه لیکلي دي، او کله چې غزل لیکمه یو ډول هغه باطني سکون راته پیدا کېږي، او فکر کوم چې په دې کې هغه د نظر اظهار په اصطلاح ښه کېدای شي. شاید دغه خبره ډېره هغه د ادبیاتو د تیورۍ لحاظه ډېره د په اصطلاح د منلو وړ نه وي، خو لکه موږ داسې مختشب یو ډېر غزل مو لوستلی دی، نو طبیعي ده دلته چار څوک په اصطلاح نوی شعر لیکي یا شعر لیکي، دوی ډېر وخت غزل لیکي. ما هم غزل ډېر لیکلي دي نسبت نورو ژانرونو، مثلا د نظمونو په پرتله مې غزل ډېر لیکلي.
ډیر مولي کلی کوم ټول غزلیات او نظمونه دي؟
نه نظمونه هم پکې شته، یو تا آزاد شعرونه هم پکې دي، خو غزل پکې ډیر دي. تاسو مثلا فلوریزم پکې شته، یو څه دا خو اکثریت چې دی هغه غزل دي. تکلیف
ډیر زیاته مننه. کره کتنه ستاسو له نظره په پښتو کې د اوس په کوم حالت کې ده، او تاسو کره کتن لیکي د یو استاد د ادبیاتو د استاد په توګه مو کله یو څه لیکلي؟
تکلیف زه تقریبا یو د تیر پنځه لس کال به کم یاد کیږي. موږ دلته ملګری په ادبي بندارونو کې مشاعرو کې ډیر سره کینو. عموما د دې مشاعرو یو برخه چې ودا به کره کتنه و، یو خو کره کتنه هغه ډول چې سړی مثلا په یو شعر باندې لیکل کی یا د کتاب یو برخه کی، خو هغه مخامخ کره کتنه موږ ډیره کوله. ملګرو مختلف بهیرونه و، دلته د خوست ادبي بهیر و، کابل کې وخت وخت چې دلم کابل کې په دینو بهیرونو کې کېناستم. نو کره کتنه کې مې ډیره زیاته برخه اخیسته او ډیره فعاله برخه مې اخیسته. او رښتیا دا چې زما لکم ډیره ده، د اوسم ډیر وخت شعر لیکلو نه ده، هغه شعر دې څېړلو سره یا په شعر دې پوهېدو هڅه سره ډېره یو دینه ډېر خوند ما اخلم. نو ځینې لیکنې مې کړې دي، هغه د ادبیات په برخه کې ځینې ملګرو په ټولګو باندې مې لیکنې کړې دي، او ځینې هم داسې مثلا په شعرونو باندې مې کړې دي په مختلفو شاعرانو. نو زه لکه ډېره علاقه ورسره لرم او خپلې وسې هڅه کوم. ځینې لیکنې هغه په سایټونو کې مخپرې دي، په مجلو کې مخپرې شوې دي، او فکر کوم چې د کره کتنې برخه په پښتو کې هغه څه خو به غني نه وي لکه مثلا زموږ په ګاونډیو ژبو کې چې دی. په ګاونډیو مثلا دلته نږدې فارسي ژبه کې یا مثلا په اردو کې موږ هلته ډېرې لویې شرحې لرو دغه د لویو شاعرانو په شعر باندې، شعرونو باندې. په پښتو کې به موږ داسې ډېر جامع کتابونه ونه لرو، مثلا لکه اوس د درمل صاحب کتاب چې دی چې په پسرلي صاحب باندې لیکلی دی. زه فکر کوم د کره کتنې برخه چې ده یو څه کمزورې ده، او د کمزورۍ سره سره بله به مشکل ورته ووایم، کارته ورته ووایم، هغه دا دي چې ډېر وخت زموږ کره کتنې په اصطلاح یو ډول توصیفونه دي، صفتونه دي، عموما د سریزو په توګه کېږي. دې ته زموږ لیکوالو یا کره کتونکو ډېر کار نه دی ویلی چې د هر شاعر چې ټولګه چاپ کېږي یو څوک دغه مسؤلیت د یو کره کتونکي په توګه په غاړه واخلي چې هغه د شعر د هغه د مثبتو نقطو سره سره یې هغه منفي اړخونه هم په اصطلاح یو ډول وشني، یا په ټوله کې هغه د شعر شننه چې داسې فکر کوم دا په پښتو کې هغه څه نه ده شوې. دا اوس موږ د زه چې پوهنتون کې محصل وم د خوشحال خان خټک په اړه موږ ډېرې تکرار خبرې لوستې. دا اوس موږ د خوشحال خان خټک په شعر کې ټولنپوهنه ډېرې کمې خبرې کړي. زما موخه دا په ټوله کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې یا د پښتو ژبې د کره کتنې برخه دا څنګه د سړی ډیر ځان پکانی کی یا سړی پکانی شي. زکه وسم ډیر نیمګړتیاوي په کښته ما دا خبره کوله چې زموږ ډیر لوی شاعرانو چې په پښتو کې له خوشاله رانیولې ترامبا بابا تر پسرلی صاحب پورې، ان تر کاروان صاحب او درویش صاحب پورې، دوی هغه ډول چې باید زموږ کره کتون کو شنلی وای، په دوی باندې کره کتنې کړي وای، لیکلي پکړي وای، دغه لیکل په دوی باندې نه دي شوی. خوشحال خان ممکن ډیر تر ټولو او زموږ ډېر ستر لوی شاعر دی د پښتنو، خو موږ اوس هم په پوهنتون کې د جنګونو خبرې کوو یا د ډېرو محدودو اړخونو د په شعر خبرې کوو. په دې موده کې کومه خبره کړې ده
تاسو په خپل قربان صاحب؟ تاسو په خپل څلی کلی دی کره کتنې مو لیکلی دی په خوشحال خان یا په پخوانیو یا په اوسنیو معاصرو شاعرانو؟
زه خو لکه دې برخې سره مې علاقه ډېره ده، په ادبیاتو کې لیکل کوم، ډېرې لیکنې کړې دي، اوس هم لګیا یم. حکومت یو مسله دا ده چې ډېر وخت لکه دا سړی به ځان لکه خپل شعر په اړه چې زه ډېر نه یم، دا خپل کتنو په اړه ډېر زیاده نه یم. ما مخکې یادونه وکړه زه یې لیکم د ملګرو کتابونو باندې ځینې سپارې کړي دي او ځینې ځان سره ساتم. نو ما په ټوله کې هغه د کره کتنې په اړه به دا وکړه هغه زما ځان وي که نور ملګرو ته وي که زموږ د مشرانو لیکوالان ته وي چې کره کتنې یاست یو څه پام ډېر وشي، ځکه موږ د شعر د لیکلو سره سره دې برخې ته ډېر اړتیا لرو. مثلا په پاسي کې د شاعران ډېر په لوړه کچه شنل شوي دي، مثلا ته د حافظ په ژوند کېدی شي څو شرحې پیدا کړي. پښتو کې دغه کار یو څه کم شوی دی، موږ ته بویه چې په دې برخه کې یو څه ډېر کار وکړو.
ډیره زیاته مننه. یو شعر به مو واورو او بیا به وروستۍ خبرې هم وکړو.
پسترګو پسترګو نو زبا تکل سره تاسو واکه دي ملګرو سره یو بعد نظم دیگه با اوریدون کو سر شریک میله د خواخی شی څوک انزورګر بشی پیدا او کنا چې زما د طول محرومیو کیفیت رسم کړي چې می دما تو هیلو حال وای چې وی خبر زما لدرست مایوسی څخه څوک انزورګر بشی پیدا او کنا چې ماته شوی وادې و په یو دریا دی کړي چې کیسه وکړي ستا د طول بهانو لسرا چې حال د هر مخه د قیامت وای څوک انزورګر بشی پیدا او کنا چې مو د ماتو وجودونو حالت هم رسم کړي تیرو زړه تنګو ماښامونو ته یې هم پام وي کم چې زموږ د نیمو شپو د بیدارۍ علت ته څوک انزورګر بشی پیدا او کنا چې د دې ښار د بې حسیو نه پرده پورته کړي چې دوه رنګي د خلکو هیره نه کړي لږ غوندې حال د روان ژوند د بدرنګۍ وایي څوک انزورګر بشی پیدا او کنا نو تکل صاحب دا نظم و آزاد غوندې نظم
ډېره زیاته مننه قربان صاحب تاسو مخکې د ځینو شاعرانو نومونه یاد کړل د کاروان صاحب نوم مو یاد کړ د پسرلی صاحب نوم مو یاد کړ د درویش نوم مو یاد کړ زما پوښتنه دا ده چې په تاسو ستاسو په شاعرۍ باندې د کوم شاعر اثر شته یا لږ تر لږه کله چې لومړی مو مطالعه پیلوله د هغو شعرونه مو اول لوستي وي یا له هغو سره زیاته مینه ولرئ تر اوسه پورې هم شیرونه تر نور و شاعرانو زیات لولې یا زیات اثر در باندې کوي
بالکل دا کوم نمونه چې ما واخیستل د موږ د غستر شاعران چې دي مثلا د حمزه بابا د پسرلای صاحب د کاروان صاحب د درویش درانی صاحب د یاد د مخ صالح صاحب نو مخ کې تاسو بوز کې د ممتاز ورځای سعود صاحب د دې ټول شیرونه تقریبا مال وستي دي د دوی اثر مې وستي دي نه واجب دي شیرونه بلکې د دوی هغه نثر کتابونه مې مل وستي دي نو زه فکر کوم دا به ډیره ګرانه وي سره وایي چې په ټوله کې کومه باندې یا په نور شاعرانو باندې کوم شاعر اغیز ډیر دی خدام سړی نشي ویلای چې د دې استادانو شاعرانو اغیز په کوتي ځوانو شاعرانو باندې نه وي ځکه موږ دوی وستي دي اوس یې مل ولو خو زه خپل ډیره علاقه مې چې دا مثلا کاروان سے وہ درویش دورانی دا نور استادان شام ولم خود پسرلی سے پر میں بیا بشی لہا دا دیر جوڑا دا غت یاد یال ولما او زخپل دا حق مداوی کو کرے شما پشیر کے سرای عقل یو فکر وران دی کی وہ خبر وران دی کی دا سی وہ خبر چا دا دیر سرسری نہیں وی دا زخپل دے سر جوڑی ما چې کو کرے شم پشیر کے یو جوور خبر او کرے شم کا خبر ادی کو یو ډیر ښه انداز یو کرے شم نو هم دې لپاره ډېر وخت پسرلی صاحب ولما او په استرا ډېر پښتو ګور پټایلی ام
ډېر هم شیرونه مو چاپ کړی دي تاسو مخکې یادونه وکړه چې ډېر وخت خپل شیرونه نه خپروي مطلب مو دا و چې په ټولنیزو شبکو یا په سیمه ایزو رسنیو کې نه خپروي او کوموتروسه پوره ټولګي هم نه دي چاپ کړی
نه مخکې خو ما په مجلو او د ټولنیزو میډیا یو څه شیرونه خپروي د دې څلور کال حکومت شاعري ما کړې دا چې موږ دې ممکن یو ټول د شاعري ووسی نو یو څلور پنځوسه یو څلور شال ووسی او څلور زونه ووسی دا ما نه دي خبره کړې دا د ټولنیز میډیا د شایانو نه یو څه پاتې شوی ما یا مې ځان لري پاتې کړای دی نور ملګرو سره شعرونه شریکو ما واخ نه واخ ملګري خبرې یو دې ته څنګه دینو مجلو سایتونو کې د کل څه خبره کړې دي او د کتاب شکل مې نه د خبره کړې او په پلی سټډیر نو سم نو ورته لرم او زه خپل دا څه یو ډول څه فکر یم چې څومره چې شعر سړی په کې احتیاط وکړي بیا د خپل شعر وایي او په دې باورې ما چې شعر وخت باندې پخېږي فکېږي نو د دې شعر خبرولو ساده کې ټولنه هم سړی دې تخور کی
ډیر زیاته مننه فرید قربان د جنید د شعري جایزې د لومړی جایزې ګټون کوي خبرې مو په زړه پورې وي د دې مرکه په پای کې غواړم د ژوند یو تصویر تر دې ځای پورې چې په د شپږ د شکل تاسو ژوند کړی د ژوند یو تصویر اوریدونکو ته وړاندې کی چې د ژوند نه د تصور او تعبیر څه دی بیا به تاسو سره خدای پامني وکړو
تکل ته داس دا یو کو ما درونو ملګرو سره دلته د کتاب په اړه خبره وکړه چې ژوند کې دی لکه په دې لحاظ ډېره هیله ورته ورته په کار ډېره توقع ترې په کار نه ده چې ډېر فوق العاده دی موسیقي. زه فکر کوم په دې نړۍ په هر ځای کې چې انسان دی هغه خپل دردونه خپل ستونزې خپل مشکلات لري، خو زموږ سترتوب د یو انسان په توګه دایي چې د ژوند دغه ستونزې دغه نیمګړتیاوې ومنو، له هغې سره یو مناسب برخورد وکړو. هغه د یو عالم خبره ده وایي تاسو که په دې تمه ناست یئ چې ژوند به له تاسو سره عدالت کوي وایي تېروتلې یاست، خو که دا ده چې همدغه د ژوند د بې عدالتۍ سره ځانونه عیار کوي نو زه ژوند ته لکه ډېر خوشبینه نه یم، خو بیا بدبینه په دې نه یم چې خدای ما که دغه ژوند زموږ د اوبو پاس شي. زه وایم له دې سره موږ مبارزه کولی شو، خپله شعر لیکل او دغه ادبیاتو کتابونو ته پناه ور وړل دا د ژوند سره د مبارزې یو ډېره ستره وسیله ده. هغه کاروان صاحب وایي چې زه مې له خپل شعر نه قربان شم بلایې واخلم، غریب له ما سره ډېر ډېر د مینې پور کړی دی. نو که څوک شاعر نه دی بیا هم په ژوند کې زه فکر کوم یو مصروفیت یو څه پیدا کولی شي چې کله دغه د ژوند د بې عدالتۍ د ژوند د بې معنیتوب یا کوچۍ سره پرې مبارزه وکړي، او انسان ته پکار هم دا ده چې دغه سپورتوب په ځان کې پیدا کړي.
ډیره ډیره مننه له تاسو نه قربان صاحب. قدرمن اوریدونکو، د جنید شریف د 2015 کال د غوره شاعر د جایزې ګټونکو فرید قربان و چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بل خبرونه مو په خدای پاک سپارم. ښه چاره.
د ازادۍ میلمه
مست مست پٹول لار یما گاج بین شیخ خمار خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے مطل جنتا کابل کھلے دے کھلے دے مطل جنتا کابل کھلے دے داس چی مست مست پٹول لار یما گاج بین شیخ خمار خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے کھلے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے مست مست پٹول لار یما داج بین شیخ خمار خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے کھلے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے خی ہوا گانی دی یاد ماں جبینو ادا گانی دی یو بل پسرو مست مست پٹو للار یما ناچ بے نشے خمار خمار یما روح میں پکی خدائے گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل خلے دے خلے دے ماتل جنتا کابل خلے دے